شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماخامنۍ خبري مجلې اورېدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خپرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ وړاندې کېږي اورې چې د افغانستان حکومت وایي چې د عشورا پر مراسمو د حملې په اړه اسناد برابر کړي دي او ډېر ژر به پاکستان ته وسپاري. خو پاکستان نن وویل چې افغانستان باید نور د تور لګولو لوبه بند کړي. په دې اړه او د افغانستان او سیمې د لویو تحولاتو په اړه رپورټونه لرو، خو په سر کې فرشته جلال زید دې سات مهم خبرونه دراوروي.
د ناتو تړون به تر 2023 کال پورې له افغانستان سره مرسته کوي. امنیت شورا په کابل کې د شورا پر مراسمو د حملې غندنه کړې ده او د امرینو د مجازات غوښتنه کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي جمهور رئیس آصف علي زرداري نن هم د دوبۍ په یو روغتون کې په بستر کې وو، او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د دې هیواد لپاره د انټرنیټ لري د امریکا سفارت به د امریکا تیروتنې جبران نه کړي. د خبرونو تفصیل. د ناتو غړو هیوادونو تر 2023 کال پورې له افغانستان سره د مرستو تعهد وکړ. د دوی مرستې به تر ډېره حده د افغانستان د امنیتي ادارو پر پیاوړي کولو راڅرخي. د دغه تړون عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن وویل
We're working together to bring peace and stability to Afghanistan.
دا وایي موږ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په ګډه کار کوو. موږ غواړو چې سمندرونه له غلو څخه پاک شي او د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره نوي لارې پیدا کړو. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ناتو د همکاریو پر جزئیاتو به په شیکاګو کې په جوړیدونکي کنفرانس کې خبرې وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کابل له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د شورا په مراسمو د وروستیو حملو مسؤلین مجازات کړي. د امنیت شورا په کابل او مزار شریف کې وروستۍ حملې په شدت غندلې دي. په کابل کې د انتحاري حملې مسؤلیت په پاکستان کې افراطي ډلې لشکر جنګوي اخیستی. جمهور رئیس حامد کرزي ویلي په کابل کې د دغې حملې په اړه به له پاکستان سره جدي خبرې وکړي. په پکتیا کې امنیتي مسؤلین وایي چې ائتلافي ځواکونو نن په ګردیز کې په دوو کرولا موټرو ډزې وکړې. د موټر چلوونکی وژل سوی او یو بل سړی زخمی دی. د پکتیا د امنیت قمندانۍ مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د کرولا چلوونکي د ائتلافي ځواکونو خبرداري ته پام نه وکړي. امنیتي مسؤلینو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. او په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو مسؤلینو نن وویل چې سږ کال تقریبا 60,000 ټنه وچ او تازه میوه صادره کړې. د دې ادارې مشر نصر الله ظهیر ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال له کندهار څخه د تقریبا 60 میلیونو ډالرو په ارزښت میوه بهر ته تللې ده. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري نن هم د دوبۍ په یو روغتون کې بستر وو او د زړه معایناتې دوام لري. پاکستاني چارواکو ویلي 55 کلن زرداري ناروغ وو او د سه شنبه پر ورځ متحده عربي اماراتو ته ولاړ. دغه د جمهور رئیس آصف علي زرداري له تک سره داسې اوازې خپرې سوې چې ښایي دی له خپلې چوکۍ څخه د استعفا پلان ولري، خو د هغه نږدې همکارانو دا خبرې رد کړې دي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالات وایي فکر نه کوي چې دوبۍ ته د صحي معایناتو په هدف د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري له تګ وروسته به په پاکستان کې کومه کودتا په جریان کې وه او دوی له دې درکه اندېښنه نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د دې هیواد لپاره د انټرنیټ له لارې د امریکا سفارت به د ایرانیانو د ملاتړ په خپلولو کې ناکام سي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست د ایران له دولتي ټلویزیون څخه په خبرو کې وویل چې د امریکا انټرنیټي سفارت هیڅکله هم د امریکا تیروتنې نشي جبران کولای او نه به هم ایرانیانو ته د امریکا پیغام ورسولای شي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحده ایالاتو تور لګولای چې په روسیې کې د وروستیو پارلماني انتخاباتو د نتایجو په ضد اعتراضونه تشویقوي. صدر اعظم پوتین د دسمبر په 14مه په ترسره شویو انتخاباتو کې د بی عدالتیو او درغلیو د ادعاو او د خلکو د مظاهرو په اړه خپل اول وینا کې ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د اپوزیسیون پلویانو ته سیګنال ورکړ.
د وایي
موږ د وضعیت په اړه د خپلو امریکایي شریکانو اول عکس العمل ولید. اول کار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وکړ دا و چې نتیجه ګیری وکړي چې دا انتخابات نه آزاد او نه هم عادلانه ترسره شوي دي. ولادیمیر پوتین چې په مارچ کې د روسیې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په خپل بری تقریبا ډاډمن دی ویلي چې یو شمېر مظاهره کوونکي د خودخواهۍ پر بنا سیاسي اهداف لري. د ناتو عمومي منشي اندروس فوګ راسموسن وایي چې د ناتو تړون د مزایلو د دفاعي سیستم د پلان په اړه د روسیې پر اندېښنو سترګې نسي پټولی. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په بروکسل کې د هغو ستونزو په اړه خبرې وکړې چې په اروپا کې د ناتو د مزایلو د دفاعي سیستم د نصب په سر رامنځته شوي. راسموسن تر دې خبرو وروسته وویل مخالفتونه به موجود وي، خو دواړه لوري په دې موافق دي چې پر مسأله خبرې کول او د نورو خبرې اورېدل اهمیت لري. د اروپایي اتحادیه مشران نن ماښام خپله د ورځنۍ غونډه پیلوي او یو شمېر څارونکي دغه غونډه د پورونو په خاطر د اورو زون د سقوط د مخنیوي د هڅو لپاره ډېره مهمه ګڼي. د اروپا د کمیسیون مشر خوزه مانویل بروسو نن په فرانسه کې وویل دا غونډه د اروپا د راتلونکي لپاره حیاتي ده. د رومانیا حکومت هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای ته اجازه ورکړې چې په بوخارست کې حکومتي دفترونه د هغو کسانو د شکنجې او موقتي ساتنې لپاره وکاروي چې د تروریزم په شک نیول کیږي. او نن د پخواني شوروي اتحاد د ړنګېدو شلمه کلیزه ده. د 1991 کال د ډسمبر په اتمه د روسیې، یوکراین او بیلاروس د هغه وخت مشرانو په یوه غونډه کې رسمن د شوروي اتحاد ړنګېدل اعلان کړل. دغو مشرانو د بیلاویشه په نوم تړون لاسلیک کړ چې پر اساس یې د شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته د ګډو ګټو خپلواک هیوادونو یو اتحاد رامنځته سو او سړې جګړې ته عملاً د پای ټکی کېښودل سو.
تاسو د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اورئ. افغانستان حکومت وی اسناد برابروي چې پاکستان ته وسپاري چې د لشکري جنگوي ډلې پر ضد چې په کابل کې د روسيو حملو مسولیت پر غاړه اخیسته اقدامات وکړي. آیا پاکستان په دې اړه اقدامات کولای شي؟
پاکستان دولت دغه ډلو د محاکمې د تعقیبولو لپاره اقدامات نه دي کړي، وایي چې دا مسالې نه بل سیاسي ګټه پورته کړي.
خو په عین حال کې پاکستان نن وویل چې افغانستان باید د تورونو د لګولو لوبه بند کړي. پر روانه خبري مجله کې په دې اړه تفصیل اورئ. د برتانیا چاپ د انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه له لیکنې سره سم د افغانستان په غرونو او درو کې د یو تریلیون یا زر میلیارد ډالر په ارزښت سره زر خوندې دي. د خبري مجلې په دوام کې اورئ چې په فرا ولایت کې په ګډو اوونیاتو کې د افغان دولت و وسلوال مخالفان وژل شوي دي. په ننګرهار کې چارواکو 200 تنه بزګر نیول وای چې دوی په خپلو سیمو کې کوکنار کړلی. د افغانستان د فوټبال ټیم چې د جنوبی آسیا د فوټبال په سیالیو کې نیمه پیلوبو ته وتلی، پرون یې په خپل تاریخ کې تر ټولو ښه لوبه ترسره کړې ده. او په روسیه کې د انتخاباتو وروسته د راپورته شوو شخړو په اړه هم درته رپورټ لرو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې د ششنبه د ورځې له حملې وروسته چې یو سخت دریځې پاکستاني ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست، د افغانستان او پاکستان ترمنځ لفظي جنگ یو وار بیا تود شوی دی. افغان چارواکي وایي چې باید پاکستان د لشکري جنگوي پر ضد اقدام وکړي، خو پاکستان وایي چې افغانستان د شواهد ور وسپاري او له شواهدو پرته دې تورونه پرې نه لګوي. تفصیل له اسمت سروانورو.
افغانستان او پاکستان د پنځشنبه په ورځ د کابل د سه‌شنبه د ورځې د عاشورا د مراسمو د ځانوښنکې حمله پر سر چې نشتې شپې ته تنه پکې ووژل شول، یو وار بیا په لفظي جګړه کې ښکیل شول. افغانستان پاکستاني سخت دریځ ډله لشکري جنگوي په دې بریډ کې په لاس لرلو تورنوي، خو پاکستان وروسته لدی چې افغانستان ترې وغوښتل چې د لشکري جنگوي پر ست اقدام وکړي، له افغان چارواکو وغوښتل چې د تور لګولو لوبه پای ته ورسوي. د لشکري جنگوي ډلې له ازادي راډیو او ريوټرز خبري اژان سره په تماسونو کې په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې د حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالباسط نن خبريالانو ته وویل دا هغه مهم وخت دی چې د تور لګولو لوبه بس کړو، ځکه چې باید د همکارۍ د روحیې د رامنځته کولو هڅه وکړو. د همدراز ویل لا شواهدو پرته په عام محضر کې پر پاکستان تور پوری کول په ځینو مرحلو کې ستونزې زیږوي. موږ غواړو چې داسې اړیکې سره ولرو چې پر یو بل له تور او تهمت لګولو پاکې وي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون له ټپیانو سره لکتنې وروسته سره لدی چې وویل چې دا مسأله به له پاکستان سره مطرح کړي، پاکستان په دې حمله کې په لاس درلودلو تورن نه کړ. لشکري جنگوي ډلې چې القاعده شبکې او طالبانو سره اړیکې لري، په پاکستان کې د شیعه او پر ضد بشمیر حمله کړي. ډیر کارپوهان دا هم وایي چې لشکری جنگوي د پاکستان د حکومت له مهمې استخباراتي ادارې ISI سره هم اړیکې لري. کرزی په کابل کې د ایټالیا په ایمرجنسی روغتون کې له زخمیانو سره له کتنې وروسته په یوه لنډه خبري غونډه کې وویل، یقینا موږ به په دې مسأله د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړو. دا مسأله زموږ لپاره خورا مهمه او جدي ده. افغان چارواکو د پنجشنبه په ورځ وویل چې دا مسأله له پاکستان سره تعلق لري چې بې ځنډه تحقیقات وکړي، ځکه چې جنګوي لشکر یوه پاکستاني ډله ده او په پاکستان کې فعالیت کوي. دې ډلې په خپله ویلي چې د کابل، کندهار او مزار شریف حملې کړې دي. د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضی فرانس پریس خبري اژانس ته وویل دا په پاکستان پورې اړه لري چې اقدام وکړي او دا معلومه کړي چې لشکري جنګوي چیرته او ولې له رسنیو سره په تماس کې د حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. دوی باید ډیټا انتظار ونه باسي چې افغانستان شواهد ورکړي.
و امر دل چې پاکستان له افغانستان غوښتي چې د لشکري جنگوي په اړه او په دې اړه چې د کابل پر وروستیو حملو کې دغه سخدري ځ ډلې لاس ترلوت د هیواد ته شواهد وسپاري. افغان حکومت بیا وایي چې د شورا پر مراسم د حمله د څېړنې او د قانون منګول ته د دې پیښې د عاملانو د سپارلو په برخه کې جدي عمل پیل کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې برخه کې به له ټولو ډیپلوماتیکو لارو چارو کار واخلي او ډیر ژر به د پاکستان حکومت ته مهم اسناد وسپاري. دا څرګندونې وروسته هغه کېږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه وکړه چې په کابل کې د شورا پر مراسمو حمله کې د پاکستان د جنگوي لخر د لاس لرلو په اړه باید افغان حکومت دوی ته اسناد ورکړي. پاینې هلکې سیاسي کتونکو وایي چې پاکستان هڅه کوي تر څو په دې توګه وخت ضایع کړي او عامه ذهنونه بدل کړي. تفصیل د نسیم شفق پر رپورټ کې اورو.
دا اعلان وروسته تر هغې کېږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په کابل کې د شورا پر مراسمو حملې کې د دې هیواد د جنگوي لخر د لاس لرلو په اړه باید دوی ته لازم اسناد وړاندې شي. د بهرنیو چارو وزارت یو بیان فرامرز تمنا د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت دا مسأله جدي تعقیبوي او په دې برخه کې به له ټولو ډیپلوماتیکو لارو څخه کار واخلي.
اگر که لازم باشه تمام اقدامات دیپلماتیک انجام خواهد شد.
په دې برخه کې به ټول هغه ډیپلوماتیک اقدامات ترسره شي چې لازم ګڼل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت تیاری لري چې د افغانستان له نورو پریکړه کوونکو ارګانونو سره په هماهنګۍ او له ډیپلوماتیکو لارو څخه دې مسلې ته په جدي ډول رسیدګي وکړي. په راتلونکي ونه کې وروسته تر هغې چې په بهرنیو چارو وزارت کې لومړني کارونه ترسره شول، هغه لازم اسناد او مدارک چې د افغان حکومت په لاس کې دي لمخه به موږ مسایل په جدي توګه له پاکستان سره مطرح کړو.
په کابل ښار کې د تیرې سه شنبه په ورځ د شورا پر مراسمو ځانوژن کې حمله وشوه چې له عملې د خزو او ماشومانو په ګډون څه باندې 55 تنه ووژل شول او کابو 190 تنه نور ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت په پاکستان کې مشت جنگوي لخر ومانه. د پیخي افغان حکومت او عام افغانان ډیر په غوسه کړل او حتی ولسمشر کرزی لندن ته خپل سفر وزنداوه او له جرمني څخه بیرته کابل ته راستون شو. ولسمشر کرزی د چهارشنبه په ماخام د پیخي لټپیانو څخه د لیدنې پر مهال خبريالانو ته وویل چې دا مسأله به ډیر جدي او په هر قیمت چې به تعقیب شي او هیڅ ډول بې پروايي به په دې برخه کې نه کیږي. په عین حال کې سیاسي کارپوهان د پاکستان د جنگوي لخر لخوا د دې خونړۍ حمله مسؤلیت منلو ته په اشاره وایي چې مسأله روښانه ده او پاکستان باید ډیر ژر د دې تروریستي لخر پر ضد اقدام وکړي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې پاکستان هڅه کوي په دې ډول سرګندونو عامه ذهنیت بدل او وخت ضایع کړي.
د جنگوي ډله خپل اعتراف کوي، یو خوانه له بل خوانه د افغانستان دولت په مختلفو مواردو کې پاکستانیانو ته اسناد ورکړي، ناټو په مختلفو مواردو کې اسناد ورکړي، دوی کله په هغه اسنادو باندې کار کړی. د هند دولت هېڅکله د پاکستان دولت دغه ډلو د محاکمې د تعقیبولو لپاره اقدامات نه دي کړي. له بلې خوا نه غواړي چې دا مسئلې نه بله سیاسي ګټه پورته کړي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې ډېرې حملې لکه په کابل کې د هند پر سفارت او د نوموړي هیواد د ډیپلوماټانو او کارکوونکو پر هستوګنځي ځانوژونکي حملې، پر سفی لنډمارک هوټل او د غرض د ISF پر قومندانۍ او پر امریکا سفارت وسلوالې حملې چې شوي، څېړنو ښودلې چې له پاکستان څخه پلان شوي وي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسو د ازادي راډیو ما خمنه خبری مجله اوري سبا یعنی جمعه د ولایت پولیت په پروګرام کې د بغلان ولایت پر ستونزو او مسایلو بحث کیږي. د بغلان والی منشي عبدالمجید بس تاسو اوریدونکو په تیر بیا د بغلان د اوسیدونکو پښتنه ځوابونه وای. د پروګرام وخت په یاد لري د مازیګر له څلورو تر پنځو پورې. د برتانیا چاپ د انټرنیشنل بزنس ټایمز خپرونې له لیکنې سره سم د افغانستان په غرونو او درو کې د یو تریلیون یا زر میلیارد ډالرو په ارزښت سره زر خوندي دي. افغانستان تر دې مخکې د لوګر د عینکو د مسو د حاجي ګګ د اوسپنې او د شمال د تیلو د استخراج قراردادونه له بهرنیو شرکتونو سره کړي دي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان حکومت د مسو او اوسپنې د استخراج له قراردادونو وروسته د سرو زرو د استخراج لپاره د طالبانو ته د پانګونې لپاره بلنه ورکړې. ګمان کیږي چې د افغانستان د سرو زرو زیرمه د یو تریلیون ډالرو ارزښت ولري. د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د سرو زرو او مسو د استخراج لپاره څلور جلا جلا پروژې لري چې نړیوالې کمپنۍ پکې پانګونه وکړي. دا څلور پروژې په بدخشان، زرکشان، بلخاب او شیدا کې دي. سره له دې چې د سرو زرو د زیرمې اصلي ارزښت او اندازه نه ده څرګنده، د افغانستان د قانون وزارت ډاډه ده چې په دغو کانونو کې لږ تر لږه د یو تریلیون ډالرو په ارزښت فلزونه شته چې دا د پانګوالو لپاره یو ښه خبر دی. د سرو زرو استخراج په دې شرط چې د هغو د مزایدې کار د 2012 کال تر جولای پورې بشپړ شي کېدای شي د 2013 کال په لومړیو کې پیل شي. د قانونو د استخراج له درکه افغانستان کولی شي خپل عواید خورا زیات او اقتصاد وغوړوي. په اوس وخت کې افغانستان تر ډیره پر نړیوالو مرستو متکی دی. خو د افغانستان د قانونو وزیر وحیدالله شهرانی وایي افغانستان غواړي چې په خپلو طبیعي سرچینو تر 2040 پورې د خپلو ناخالصو تولیداتو نیمایي برخه پوره کړي. د افغانستان د قانونو د وزیر په وینا هیواد یې پریمانه طبیعي زیرمې لري خو تر اوسه پورې ترې هیڅ راس استفاده نه ده شوې. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرې شي. افغان او نړیوال کارپوهان قانونه یا طبیعي زیرمې د افغانستان د راتلونکي تر ټولو مهمه سرمایه بولي. افغانستان تر اوسه پورې د لوګر د عینکو د مسو د بامیان د حاجي ګک د اوسپنې او په شمال کې د تیلو د استخراج لپاره له چینایي، هندي او کاناډایي کمپنیو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړي دي.
خبری مجله اوري.
په ننګرهار ولایت کې 200 تنه بزګر د کوکنارو د کرنې په تور نیول شوي. چارواکي وایي دا هغه کسان دي چې د کوکنارو د کرنې په وخت لاس په لاس نیول شوي او تر هغې به خوشي نه کړی شي چې تر څو مجازات شوي نه وي. ننګرهار اداره وایي سږ کال به له بزګرو سره قانوني چلند وکړي او د تیرو کلونو په څیر به په ضمانت دغه بزګر چې کوکناري کرلي نه خوشي کیږي. له جلال آباد پې محمد داود وفا رپورټ لري.
ننګرهار ولایتي ادارې 200 تنه بزګر چې کوکناري کرلي وو نیولي او زندان ته یې استولي دي. د ننګرهار د والي وایند احمد زی عبدالجی د پنځشنبه په ورځ ویل دا بزګر په لرو پرتو ولسوالیو کې د کوکنارو د کرنې په وخت نیول شوی. د ویل
ننګرهار
د والی وایند عبدالزی وایي بزګر به له مجازاتو پرته خوشي نه کړای شي. د ویل په نورو کلونو کې له بزګرو سره له اسانتیا نه کار اخیستل کېده خو سږ کال به په دوی قانون تطبیق شي. د والي ویان وایي اړوند مرکزي ادارو د کوکنارو د اړولو له بهیر سره تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده کړې او د دغه کمپاین مالی لګښتونه والي ګل آغا شیرزی ورکوي.
د کار د مخنیوي لپاره چې ټولې پروسې ترسره شوې دي مالي مصارفات ټول په خپله والي صاحب په غاړه اخیستي دي او هرې سیمې ته ټول مصارفات والي صاحب له لوري ورکول کېږي. موږ ته وعده راکړل شوې چې په دې برخه کې به د نخلي توکو وړاندې مبارزې وزارت د کمپاینې په برخه کې د کار د مخنیوي لپاره د غونډو په وخت کې دا ټول مصارفات تر قیامت تر اوسه پورې مرکزي حکومت او یا په خپله نخلي توکو تر مبارزې وزارت ولایت خان سره همکاري نه کړي، یوازې یوازې په خپله والي صاحب په دې برخه کې مصارفات شروع کړي.
ننګرهار ولایتي اداره د کوکنارو د اړولو په کار کې ځان جدي ښیي خو لا هم نه ده معلومه چې سږ کال به څومره کوکنار تر حاصل ټولولو ورسیږي، ځکه چې لا هم د کوکنارو د کرنې وخت پای ته نه دی رسیدلی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د ازادي رادیو مهم رپورټونه او د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه کولای شي چې په ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم ولولي او همې واوري. امنیتی چارواکي وایي په فراه ولایت کې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې تیره شپه د افغان دولت وطن وسله وال مخالفان وژلي. د دغو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 160 کیلوګرامه مخدره مواد او د چودیدونکو موادو یو سیرم هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی ده. نور لسیمې څخه د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
امنیتی چارواکي وایي د فراه ولایت په بلبل کولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وطن د دولت وسله وال مخالفان وژلي دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې 160 کیلوګرامه تریاک، د چاودونکو توکو یو زیرمه او بیلابیل وسلې هم ترلاسه شوې دي. د عملیات تیره شپه د فراه ولایت د بلبل کولسوالۍ تخت منصور په سیمه کې ترسره شوې دي. د فراه ولایت امنیت قوماندان مل پاسوال سید محمد په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: د ملي اردو د کمانډوز ځواکونو په عملیاتو کې د فراه ولایت د بلبل کولسوالۍ تخت منصور په سیمه کې د چاودونکو توکو زیرمه وسلې 160 کیلوګرامه تریاک کشف شوې دي. په دغو عملیاتو کې همداشان وطن د دولت وسله وال مخالفان هم وژل شوي. د دولت وسله وال مخالفان لا تر اوسه دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلبل کولسوالۍ د فراه ولایت یو ناامنه سیمه ده چې کله ناکله امنیتي پیښې پکې رامنځته کیږي.
و امریدل چې په فراه ولایت کې افغان امنیتی ځواکونه وایي چې په ګډو عملیاتو کې د دولت وطن وسله وال مخالفان وژل شوي دي، خو هم په فراه ولایت کې د پنځشنبه پورس پر کابو 1200 مهاجرو کورنیو باندې ژمنۍ مرستې وشل شوې. په دې مرستو کې جامع او نور غیر خوراکي مواد شامل دي. بیزه شوي او بیا راستنېدونکي کورنۍ که څه هم د دې مرستو څخه خوښې وي، خو وایي چې دا مرستې دوی ټولو ته ونه رسېدې. یو ځل بیا له احمد شاه فطرت څخه تفصیل اورو.
کابو 1250 بیزای شوی او بیا راستنیدونکو کورنۍ د فراه ولایت د مهاجرینو ریاست د ژمنۍ مرستو څخه برخمن شوي. دغه مرستې د ملګرو ملتونو د کډوالو او بیا راستنیدونکو ادارې لخوا چمتو شوې وي. په دغه مرستو کې ژمنۍ جامې او نور غیر خوراکي توکي شامل و. په فراه ولایت کې بیزای شوی او بیا راستنیدونکو کورنۍ که هم دغه مرستو څخه خوښ دي، خو وایي دغه مرستې لږ دي او دولت باید دوی ته نور هم پاملرنه وکړي.
مش پارسا د مانوی د لیازه ډیر نشو او د ظاهری د لیازه دا ناچیزه دی. موږ نور کومه ضرورت لرو، غیر غذایی کومکونه دی، غذایی کومکوته هم ضرورت لرو.
په همدې حال کې د فراه ولایت د مهاجرینو ریاست رئیس رحمدین ریګوال وایي چې دا مرستې لږ وي او ټول مهاجرینو ته نه رسیږي. د ریګوال په وینا پاتې کسان ته به په بل پړاو کې مرستې ورکړل شي.
د 250 نفر فامیل لپاره دی، د ژمي کومکونه دی، د نسل د فامیل هغه څوک چې په شهر کې د مهاجرینو کې ژوند کوي، او 350 فامیلونه هغه څوک چې تر خیمو لاندې دا کومک ډیر لږ دی، تقاضا ډیر ده، ارزه لږتره ده. نو بینم ټول خلکو ته خو طبیعي دی چې نسل رسول دغه 2009 لسم یوولسم خلک چې راغلي دي، اول قدم کې هم دین ته هم کومک مول ورکو چې دغه پروسه روان ده. اوس هم په تاثیر باندې وګورئ چې ساتنه کو د دوی لپاره د پایندي کې هم توزیع
د یادونې وړ ده چې په فراه ولایت کې کابو 2000 بیځای شوي او بیا راستنېدونکو کورنۍ شتون لري. د دغه جملې څخه کابو 1500 کورنۍ بیځای شوي کسان د فراه په ښار کې د ژمي په سړه هوا کې د خیمو دننه ژوند کوي. دوی د دولت غواړي چې د سرپناه بندوبست ورته وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په روسیه کې په زرګونو ځوانانو له معلوماتي ټکنالوژۍ څخه په استفادې په ملي سطح نوي اعتراضونه تنظیم کړل چې تر 4000 زیات روسانه د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته راوستل. دا په داسې حال کې ده چې په انتخاباتو کې د درغلۍ او د مخالفو مشرانو د بندي کولو له کبله په خلکو کې نارضایتي کمه شوې نه ده. د ازادي راډیو خبریال توم بالنفورد پر دې مسأله له مسکو رپورټ لري چې سالم احمد سالی جزئیات اوروي.
نږدې 1300 روسانو په ټولنیزه ویبپاڼه فیسبوک کې یو ګروپ جوړ کړ چې پکې ویل سوي په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو له کبله را روانه شنبه د ټول هیواد په کچه د اعتراضونو او مظاهرو د رایستلو ژمنه کړې ده. دوی د وکند تکتیپ نامه ویبپاڼه کې هم یو ګروپ جوړ کړی. پخوا د انټرنیټ په مرسته کوڅو ته د کرملین خلاف اعتراضونو او مظاهرو د رایستلو نشانه ولیدل سوې. دا درېیمه شپه ده چې په مسکو او سینټ پیټرزبرګ کې دغه مظاهرې روانې دي. په سلګونو کسانو د دې لپاره اعتراضونه وکړل چې وایي د ډسمبر د 14 نیټې په انتخاباتو کې د واکمن متحد روسیې د ګوند په ګټه درغلی سوي دي. تېره شپه تر 15,000 زیاتو خلکو د ټولنیزو رسنیو له ویب سایټونو څخه په ګټه اخیستنې ویلي چې دوی غواړي د روانې شنبې په ورځ یوه مظاهره راوباسي. په مسکو کې میشت خبریال او بلاګر ایلیا کلیشن ویل دغه انتخابات له درغلیو سره مله وو. دوی وایي د مسکو په ځینو سیمو کې د متحد روسیې ګوند 90% رایې اخیستې دي. دا په ښکاره تقلب دی. هیڅ امکان نه لري چې داسې دې وسي. خلک ورته په اندېښنه کې دي او شخصا د دوی سپکاوی سوی دی. کلیشن وایي دی له هیڅ کومې سیاسي ډلې متاثره نه دی او وروسته تر هغې د متحد روسیې د ګوند مخالفت پیل کړ چې په یوټیوب ویبسایټ کې د انتخاباتو د درغلیو په باب ځینې ویډیوګانې وکتلې. بل سیاسي بلاګر الکساندر موروزوف وایي دغه ویډیوګانو د کمپیوټرونو له مخې کوڅو ته د خلکو په رایستلو کې زیات رول ولوباوه. د وی ټولنیزو شبکو په دې باب چې دغه انتخابات څنګه ترسره شول ډیر مهم رول ولوباوه. که چیرې موږ ټولنیزو شبکې نه درلودلې د سرغړونو پر لږ اندازې هم نه خبرېدو. له ټولنیزو شبکو مننه. د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو څارونکي وتوانېدل د سرغړونو او رسوایۍ په باب چې دوی درې ورکولو په مرکزونو کې لیدلې وي په پراخه کچه خبرې وکړي. دا دوما یو ولسی جرګې لپاره د تېرې شنبې په انتخاباتو کې د روسیې په انټرنیټ کې چې د 23 میلیونه خلکو لخوا کارول کیږي په لسګونو داسې ویډیوګانې خپرې سوې چې ویل کیږي د انتخاباتو د درغلیو په باب دي. د روسیې پخوانی مشر میخایل ګورباچوف نن انټرفاکس خبري اژانس ته ویل د روسیې چارواکي باید د انتخاباتو نتایج باطل اعلان کړي او نوي انتخابات دي وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې نیمه پیلو بوتوتره د چهارشنبه پورې په خپل تاریخ کې تر ټولو ښه لوبه وکړه. افغان لوبغاړو بوټان ته 8 ګولونه ورکړل. خو تر دې لوبې ورس مخ کې د کابل په ځانوشن کې حمله کې د افغان لوبغاړي چې په همدې لوبه کې شامل وو د کورنۍ څلور غړي وشل شول. دې پیښې د افغان ټیم ټول غړي خورا خوابدي کړل. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بوټان ته 8 په یو ماته ورکړه. دا به شاید افغانستان د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو نه هېرېدونکې ورځ وي چې په یو مسابقه کې خپل سیال ته 8 ګولونه ورکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم کوچ یا روزونکي د لومړیو دوو مسابقو د نتیجو په اړه وایي.
ملي فوټبال افغانستان
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لومړی مسابقه له کوربه هیواد هند سره یو پر یو مساوي کړه. هند په تیر تورنمنت کې اتل شوی و خو دوهمه لوبه له سریلانکا څخه 3-1 وګټله. د بوتان ماتي د افغانستان لوبډله نیمه پایلو بيته ورسوله. دا لوبه په نیو ډیلی کې په داسې ورځ وشوه چې یو ورځ تر مخکې په کابل کې د عاشورا پر مراسمو ځانوژن کې حمله شوې و. د عاشورا په مراسمو کې نشته شپېته تن افغانان ووژل شول. په وژل شویو کې د افغان فوټبالر مصطفی مدار د کورنۍ څلور غړي هم شامل دي. په 14 کې د ملي ټیم دوه پخوانی لوبغاړي او د اوسنی تر ولس کلونو کشفو لوبغاړو د ټیم یو غړی ژوبل شوی دي. د بوتان ټیم ته ګول ورکونکو لوبغاړو له لوبي ورسته مدار چې لوبه نه کوله او د منتظر لوبغاړو په چوکې ناستو غاړه ورکړه او په دې توګه له هغه سره غم شریکی وکړه. د افغان ټیم کوچ یا روزونکي له بوتان سره له ماتې ورسته وویل دا بریا د کابل د حمله قربانیانو ته ځانګړې کوي. مصطفی مدار د هند خبری آژانس پریس ټرست آف انډیا ته وویل موږ چې دلته راغلو ډیر خوشاله وو خو د دې بد خبر اورېدو دومره خوابدي کړو چې ما خو نشوای کولای چې چیغې بس کړم. اوس مجبور یم چې ځان باید کنټرول کړم ځکه چې موږ په دې تورنمنت کې د اتلولۍ چانس لرو. د افغانستان فوټبال په نړۍ کې 178 مقام لري ځکه چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او د ورزش لپاره لازمي اسانتیاوي نشته. خو په روان آسیایي تورنمنت کې وروستي پرلپسې بری د رینک یا نړیوالې درجه بندۍ لپاره د افغانستان د فوټبال مقام لوړولی شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د جمعې په ورځ په نیمه پای لوبه کې د نیپال له ټیم سره مخامخ شي چې د جنوبي آسیا د روان تورنمنت یو تکړه ټیم دی. د نیمه پای لوبې په دوهمه مسابقه کې به د هند ټیم د سریلانکا په وړاندې میدان ته راووزي.
راپور زمر قزاوات ستاسو
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری د مخام شپګنیم بجې کیدون کدی زمون دنن وزو د خبرونو رسې خبري مجله